د مازدیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې خبرونه او راپورونه لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د افغانستان د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې کمیسار مولوی عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل، خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه، نو ځکه د تورخم دروازه د شپږمې ورځې لپاره تړلې پاتې شوه. د تیرې چهارشنبې په ورځ په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه چې د پاکستاني چارواکو په وینا طالبانو له شویو موافقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې غوښتل هلته یوه پوسته جوړه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني پوځیانو ډزې پرې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي، نو میلیونونه افغانان به روان ژمی د خپلو مینو پریښودو ته اړ شي. د دې پروګرام د کاناډا څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتو د مشرې سیاو ویلی هغه ویډیو خپره کړې ده چې دا ټینګار پکې کوي چې د افغانستان میلیونونه وګړي د را روان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. هغې له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي دي چې ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره د $1 میلیارد مرسته وکړي، څو وکولی شي په افغانستان کې 1.7 میلیون زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د بلوچستان د ایالتي حکومت چارواکي وایي 80 تنه افغانان د نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د دې ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اتسگزی پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه تویل چې دا کسان په تیرو دوه ورځو کې په قلای عبدالله او په شین سیمو کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په تیرو 15 کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات شوي دي چې په ترڅ کې 11 کیلو چرس، 2 کیلو افیدین او نور مخدر مواد نیول شوی دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د پیښور پر ورساک روډ په یو بمی چاودنه کې د سرحدي ملیشه ځواکونو یو سرتیری وژل شوی دی. د ژغورنې د ادارې ویاند بلال فیضی نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل په دې چاودنه کې 9 نور سرتیری او 3 ولسی وګړي هم ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي چې ټپیان د درملنې لپاره د پیښور CMH روغتون ته رسول شوي دي. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې منلې ده. خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه داسې مهال ډیر شوي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بکټي پرون وویل چې ترهګرۍ د اندېښنې تر کچې نه ده زیاته شوې. هغه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل امنیتی ځواکونه د وسلوالو د بیا راپرته کېدو د مخنیوي لپاره بیدار دي. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د روسیې ولادیواستوک ښار ته روان شوی دی. د شمالي کوریا او روسیې رسمي سرچینو تر اوسه دا سفر نه دی تایید کړی، خو د جنوبي کوریا یوې رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د کیم سفر نن پیل شو. ولادیواستوک د روسیې او شمالي کوریا د ګډې پولې په 130 کیلومتره واټن کې پروت دی. په خبر کې راغلی چې کیم جونګ اون دا سفر د ترین په وسیله کوي او ترین یې خوځېدلی دی. بلخوا ویل کېږي چې په ولادیواستوک کې په بېساري ډول امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. راپورونو کې د تورخم د دروازې د خلاصېدو په اړه د خبرو اترو ورستای حال درکو.
مشکل خو ډېر وي، ته حد وته لوي ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې څلور شپې پاتې کېږو. هغه درې څلور شپې خرچه موږ د ځان سره وړو او دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو.
دا هغه خلک دي چې د تورخم دواړو خواو ته بند پاتې دي. نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د تروریستي حملو 22مه کلیزه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه خپلو خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ننګه کړې. په دې اړه په یو بل راپور کې دا موضوع تحلیلو چې د امریکایي ځواکونو لوتلو سره د افغان ښځو حقونه څومره ننګول شوی دی.
له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسیدلي، ښځې په کور کې بندې دي، د هغوی معاش ترې اخیستل شوی او په بد حالت کې دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم خپروو.
دا خو امکان نه لري چې خلک به یاره دلته پیسې ورکوي، یاره به شروالۍ ته ورکوي. د خلکو خو پوست و باسي، داسې حکومتداري خو کېږي، خو زه یې کولی شم.
په 15 دقیقې پروګرام کې د سپتمبر د 11مې د کلیزې په اړه تفصیلي بحثونه لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ساسکوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پرون په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ مذاکرات وشول، خو پایلې ورنکړه. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې پاکستانی لوري ترې وخت غوښتي چې د دروازې د پرانیستلو لپاره خپل منځي مشورې وکړي. د شپږم ورځ ده چې د تورخم دروازه تړل شوی او دواړو خواو ته ایثار مسافر او سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اړه نور جزئیات د همایون هیواد راپور کې.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره یې د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه مذاکرات بې پایلې وو. په دغه ولایت کې د طالبانو د والي ویان قاضي مولا عادل نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دروازه لا تړلې ده او د پرانیستلو په اړه یې تازه معلومات نشته. د ننګرهار د والي دفتر هم په یو اعلامیه کې د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله لیکلي دي چې پاکستاني لوري ترې وخت غوښتي چې د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه خپل منځي مشوره وکړي. کمیسار دغه شان ویلي چې پاکستاني لوري منلی چې همداز لومړی دوی کړي او همي دروازه تړلې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د تورخم دروازې د تړلو په اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خبرګون کې ادعا کړې چې د تیرې چهار شمې په ورځ د یوې سولیزې حل لارې پر ځای افغان طالبانو د پاکستانی پوځیانو پوستې په نخښه کړې دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې طالبانو د پاکستان په خاوره کې د پوستې جوړولو هڅه کوله چې دا ورته د منلو نه ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې ځواکونه یې د افغانستان لوري ته یو پخوانی پوسته ترمیمووله چې کلونه وړاندې جوړه شوې وه. په اعلامیه کې همدا شان ویل شوی پاکستان چمتو دی چې د خبرو له لارې دوه اړخیزې مسلې حل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تیره ورځ په یو اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو ډزې د ښه ګاونډیتوب خلاف اقدام بللی وو. د یاد وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غړو سوداګري زیانمنولی شي او همدا شان ادعا کړې وه چې پاکستاني لوری ډېر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو د رسیدو په مهال په نه توجیه کېدونکو پلمو دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تورخم دروازه له اوس سربیره په هغه صورت کې چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول شوې د لنډ مهال لپاره تړل شوې ده. د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې کسان هم وایي که لاره ژر خلاصه نه شي د خلکو ستونزې به لا نورې هم ډېرې شي. نجیب الله او نقیب الله چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر پاکستان ته بیولي وو او اوس په تورخم کې بند پاتې دي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکل خو ډېر وي، ته حد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې او څلور شپې پاتې کېږو. هغه د درې او څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو او هلته هم مشکل ډېر وي. دو خواته او خواته دواړو خواو ته مریضان دي، د شوکت خانه مریضان دي. هغه یوه ورځ د خپل تاریخ نه پاسې بیا لس ورځې نوبت نه ورته رسېږي.
نفر 600 ډالری دادم 1800
دیو نفر ته می په 1800 ډالر ویزه واخیسته. خو اوس هیله لرو چې دا سونزه حل شي او خپل وطن ته لاړ شو. راوړی پیسې می خلاص شوی وي. پیرته می خپلوان را ووختي، هغه هم په خلاصي دودي حیران پاتې یو. موک افغانان هر ځای همداسي دربدره یو.
دربدار سره
د تورخم د تړلې دروازې سره بند پاتې مسافر او سوداګر له دواړو لورو د دروازې د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. د تیرې چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه چې له امله یې د څلور طالبانو د وژل کېدو او یو پاکستاني سرتیری د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. له یادې نښتې وروسته د تورخم دروازه هم وتړل شوه او د دواړو غړو مسافر او سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نه وخته د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2018 کال کې هم د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنښتې وروسته د تورخم دروازه د 21 ورځو لپاره تړل شوې وه.
و موریدل چې تورخم دروازه د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره تر اوسه هم بند ده او په دې اړه د افغان او پاکستانی چارواکو خبرو نتیجه نه دا ورکړې. راپور کې مو دا هم واوریدل چې په سیمه کې ګڼ شمیر مسافر د پولې دواړو خواو ته ولاړ دي او دې ته سترګې په لاره دي چې دروازه به کله خلاصیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال فرهاد شینواری د شیبا په مستقیمه اړیکه را سره دی او نور جزئیات هم ترې پوښتو. شینواری صاحب، د سه کومه امیدواری شته چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت چارواکي به یو ځل بیا خبرې پیل کړي د دې لپاره چې د تورخم د اړینه دروازه یو ځل بیا د خلکو پر مخ خلاص شي؟
دا څه چې پرون یعنی د سپتمبر په لسمه نیټه باندې چې کله نه دا کشاله را پیدا شوې ده په تورخم صفر نقطه کې، په لومړي وار د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو غونډه وشوه او په دې کړکیچ باندې سره خبرې اترې وکړې خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. او دا څه ښکاري چې دوی په دې باندې سره خبرې کړي چې آیا طالبانو چې کومه پوسته باندې کار شروع کړه او جوړولې دینه به دوی په شاکهږي او کنا لگا زیات جو زیات دوی په ډاګه نکړل په دې غونډه کې. او دومره ویل چې دواړو خواو ته دوی هڅه روانه کړي چې دغه تجارتي حل زلی هم خلاص کړي او دغه د تورخم دروازه چې کوم د دام د مسافر او ناروغانو پر مخ خلاص کړي. او نن بیا چې مونږ ګورو د سار نتروسه پوري بل کومه غونډه نه شوې او نه څه داسې امکانات شته چې دا دروازه به نن خلاص شي لیا ډیر په نږدې ورځو کې.
مننه. په افغانستان کې مخصوصا هغه د ټرکونو ډرایوران چې میوه او ترکاری په موټرو کې پاتې دي او یو شمیر خراب شوی هم دي او ډیر زیات مالی تاوانونه وروښتي دي، دوی وایي چې د پاکستان حکومت هر کال د میوه په موسم کې کله چې د افغانستان د میوه حاصلات بهر ته د صادرات لپاره چمتو کیږي، دا یا د چمن سرحد یا د تورخم یا نورو لویو لارو کې چې افغانستان له پاکستان سره وسلوي لارې بندوي. د پاکستان د حکومت چارواکو تر اوسه پورې د دې ادعاو په اړه سویل دي چې دا کار عمدي دوی د میوه په فصل کې کوي او که تصادفي ده دا نښتي چې هر کال د میوه په فصلونو کې کیږي.
دا سیده چې په تورخم دروازه باندې کومو ګورو په تیر وختونو کې هم په مختلفو میاشتو کې دغه سي نخته رامسته شوی دواړو خواو ته وکتل شي، نه یوازې د مودورې سي افغانستان نه دغه تازه میوه او سبزی راځي بلکې په یو لوی مقدار کې دغه د پاکستان نه هم زی که اغه طرف ته مطلب په جلال آباد کې دغه تازه میوه او چکم سبزی دی په نیمه بیا خلکو خرڅ کړي ځکه چې د خرابې دوه اندېښنې و. همدا کار ډېر ختم شوی دی چې کوم لوی پاکستانی تجار دی د سبزی او د میوه مونږ په خپل وکتل چې غوی د تورخم نه خپل گاډي بیر تر راستانه کړل او په خبر کې چکم سبزی او د میوه منډی دا نو ال تدوی هم په نیمه بیا لا ډېر په کمه بیا باندې دا مالونه خرڅ کړل. نو دا سه مونږ نشو ویلای چې دا خاص پوندې موسم کې لیا پوندې میاش کې چې کله افغانستان نه سبزی لیا میوه راځي لیا دا سه مالونه ځکه چې په دې لار باندې خو هر وخت هر قسم مالونه مطلب چې وړل کېږي راوړل کېږي خو د دغه موجوده کښاله بنیادی وجه ویلت چې کوم دی هغه افغان طالبان غوښتل چې هغه خپل لوري ته یو مورچا یا پوسټا جوړه کاو پاکستانی ځواکونو مطلب چې دوی د تعمیراتي کار نه منې کړل او د دې په سر باندې بیا د لانجو شو. لکه تاسو ته یاد دي د نوړاندې هم په 2014 کې چې کله پاکستان خپل لوري ته یو دروازه جوړوله د پاکستان گیټ په نوم باندې نو په هغه وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په دوی باندې ډزې کړې وي چې په هغه کې یو پاکستانی میجر هم وژل شو او ډېر ورځې پورې دغه دروازه تړلې پرته وه. هغه نه پسم د ناروغانو په سر او په مختلفو مسلو باندې داسې کشالی رامنځته شوې دي.
بله شنواره صاحب، د تورخم د پوسټې په اړه دغه لانجمنه پوسټه چې د دې په باب پاکستانی چارواکي او افغان طالبان دوه بیلابیل خبرې کوي. پاکستانی چارواکي فکر کوم د خبره کوي چې دلته نوې پوسټه جوړیږي، او د طالبانو چارواکي وایي چې دا یو پخوانی پوسټه ده، دوی الته چاره راغولي، یعنی په سره پوسټه کې دوی کار کوي. د موضوع حقیقت معلومات شته چې څه دی؟ کله راته وایست
ګوره داسې چې کله سړی د میچن لنډ کوتل میچن نه تورخم صفر نقطه ته لیا د پاکستان د خوا چې کله د مخې ځي څوک افغانستان ته اوړي او د تورخم په دروازه کې افغان لوري ته نظر واچي، نو دا خیړښت یو د پاکستان په خپل باندې برا د چیک پوسټ 1 لیا یو په نوم باندې یو پوسټه ډیر په خوانه موجوده ده. که تاسو فکر وکړئ موږ د تورخم دروازې نه نظر واچو افغانستان په طرف، نو خې اړخته د پاکستان لږ ساحه په افغانستان کې داسې ورنوتلې ده، او بیا کیڼ اړخته که موږ وګورو نو د شمشاد غره په شکل کې بیا د افغانستان ډیره ساحه پاکستان طرف ته رانوتلې ده. نو دواړو خواو نه دا لیکه چې کوم ده دا بالکل سیده لیکه نه ده، دا کګه وګه په یو بل کې وړې غونډې او لارې چې کوم دي دا ورننه وتلي راوتلي دي. نو دا چې ما په خپل باندې هم کتلي دي او په دې لار باندې مخکې ما تا ګرا تا کړې افغانستان ته زه په خپل هم په تل راغلم، مونږ چې همیشه نه کتلي او په کوم ځای کې دا پوسټه جوړږي هم دغه پوسټه د پاسه دی پاکستان یو پوسټه ده، او دا بالکل پکې ورن وتلې ده په دې افغانستان چې کومه ساحه ده په دې کې. نو دا سنخ کاری چې دا کومه زړه پوسټه وا او دوی ترمیم کوله، بالکل دا سن نه ده، بالکل دوی یو نوې پوسټه لا پوسټه جوړوله.
فرهاد شینواره د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال و چې د تورخم دروازې د بندیدو او په دې سیمه کې د طالبانو د حکومت او پاکستاني چارواکو د روانې لنجې په اړه جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموږ راغله ازادي رادیو لري. نن د سپتمبر 11مه پر متحدو ایالاتونو د تروریستي حمله 28مه کلیزه ده. د دې کلیزه لاره رسیدو سره سم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو ننګه کړې. خدای هم ویلي دی چې دوی د بهیر په بشپړ ډول ارزوي. امید زهیرمل د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه ستونزمنه خو مهمه بولی او وایي هغه په دې فیصله سره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خغلی بلینکن تیر شپه له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی د یو دولت په توګه هوډ لري چې د ابیګیټ د پیښې په ګډون په افغانستان کې خپل اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکو لپاره ترې زده کړه وکړي. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ کله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي.
په ورته وخت کې جمهور رئیس ډیر ستونزمنه خو مهمه پریکړه وکړه چې د امریکا تر ټولو اوږده یعنی شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. موږ غواړو دا په اثبات ورسوو او جمهور رئیس چې څه وکړل دا خبره یقیني کوي چې زموږ بل نسل به افغانستان ته د جګړې او هلته د مړ کېدو لپاره نه ورځي. هغه ډول چې موږ په شلو کلونو کې وو نو موږ سم کار وکړ.
د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه تر ډیره تر پوښتنه لاندې دی او په دې برخه کې تر ټولو سخت انتقاد د هغې پیښې په اړه دی چې د 2020 کال د اګست په 26مه د افغانانو د تخلیه پر مهال د کابل هوایي ډګر په بیګیټ کې وشو. په دې پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو سربیره یو سل اویا افغانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا متحده ایالاتو د سنا او استازیو جرګې پوښتنې او ګروېګنې لا هم پای ته نه دي رسیدلې. د دې ډلې د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکالوي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه یو شمیر چارواکي پښتنو ګرویګونو ته وربللی دي. هغه تیر شپه سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د یو شمیر امریکایي چارواکو په څرګندونو هم نیوکه وکړه.
The messages he was sending out kum
pegamuna che ba hage jinsa ke laspine mane ra legal la haga sa der mutafawit u che hal ta pe khidal jankar bi wailu che doi hal ta hits wasline di pri khi da tirwistun ke da zakawale sham ta sita w khaim che hal ta da 2 miliard dollar par arzakht wasle muhimmat paise aw wasail pati di la bahrane uchar wazarat ba net price bila bele sargandawani kawale
wailu da che america mutahira ayalat da markazi qomandani ya centcom khwani qomand جنرال فرانک مکنزی هم فاکس نیوز سره مرکه کې ویلي ل افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه پخیمانه دي. هغه ویلي تاریخ به دا پریکړه په هغه ډول چې دوی وکړه د مرګونی نیمګړتیا په توګه وګڼي.
قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په مراکش کې له مرګونې زلزلې وروسته نن د درېمې پرلې پسې ورځې په مخه هم تر خاورو لاندې د جسدونو او احتمالي ژوندۍ پاتې کسانو درایستلو چارې دوام لري. چارواکو په زلزلې کې د 2022 کسانو مړینه او د نږدې 2500 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. اسد الله لودین او د موضوع تفصیل.
د مراکش په زلزلې ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندۍ پاتې شو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیر شنبه په شپه د رښتر په کاچ شپږ اشاریه اته درجه زلزلہ وشو چې تر ټولو ډیر زیان د مراکش په نوم یو تاریخي خار ته واړو. د مراکش دولت زلزلہ ځپل سیمې ته امبولانسونه د ژغورنې عمله او عسكر لګلی چې د بیړنۍ ځواب ورکونې لچارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدود بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اجانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربی اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلې دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشنبه پورې هم زینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه ورسېدلې ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزلہ کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څباندې 400 هغو روغتیایي وضعیت نازک دی. زینو ژغورل شوو کسانو ویلي چې لا هم له شاو خواسیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویرشته چې د مرګ ژوب لشمیر به نور هم زیات شي. بلور تا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه په جنیوا کې د مراکش له زلزلہ ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوړه کړه. د مراکش دغه زلزلہ د ویجاړۍ لکبل په تیر سره باندې یو پیړۍ کې بے ساره بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 19 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي ابدې هم زیانمنې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر منوریدونکو او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ووري چې ملالی بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو ادارې د یو راپور له قوله لیکلي چې د یک شنبه په ورځ خبر شوی او پکې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې د میتامفیتامین تر ټولو چټک تولیدونکي هیواد دی. په مقاله کې راغلی چې کڅه هم طالبانو د 2020 کال په اګست کې وخت لرسېدو وروسته د مخدره توکو پر وړاندې مبارزه اعلان کړې ده، خو بیا هم د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې دا هیواد د تریاکو او هیروینو لوی تولیدونکي هم دی. مقاله د راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د میتامفیتامین تولید د کورنۍ او سیمه ایز روغتیا او امنیت لپاره مخ پر زیاتېدونکو تهدید دی، ځکه کولای شي د متعددو شمیر لا زیات کړي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د نن په ټوله کې په 2019 کال کې 100 کیلوګرام او په 2021 کې نږدې 2500 کیلوګرام میتامفیتامین نیول سوی چې دا د تولید زیاتوالی شي. بزنس سټانډرډ خبرونه د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. افغان طالبانو له پاکستان سره د پولي پر تړل کې دوه انتقاد کړی دي. په مقاله کې لولو افغان طالبانو روانه اونۍ د پاکستان امنیتي ځواکونو سره لنښت ورسته له پاکستان سره د افغانستان د مهمه پولي پر تړل کې دوه انتقاد کړی او ویلي دي چې د سوداګرۍ بندیدل به سوداګرو ته درانه زیانونه واړوي.
ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د سپتمبر 11 پر امریکا د 2001 کال د القاعده شبکې د تروریستي حملو 28 کلی زده. د دې حملو وروسته د امریکا او ناتو ځواکونو د القاعده شبکې پر ضد عملیاتو لپاره پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو د لومړی واکمنۍ لنسکوري دو سره په افغانستان کې جمهوریت نظام رامنځته شو. افغانستان د امریکا او ناتو په شل کلن حضور کې ډېر لاسته راوړنې درلودې چې تر ټولو مهمه یې په سیاست، ټولنه او نورو برخو کې د ښځو حضور و. خو دا دی د دوی برخلیک یو ځل بیا د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په څیر شوی.
نن د سپتمبر 11 په امریکا کې د ننه پرزینو اهدافو د القاعده شبکې د تروریستي بریدونو 28 کلیزه ده. په دغه بریدونو کې دوه نړیوال سوداګریز مرکزونه او د امریکا دفاع وزارت ته څیرمه یو ودانۍ په نښه شوې وي. دا پیښې د دې لامل شوې چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه د القاعده شبکې د لمنځه وړلو لپاره چې مشر یې اسامه بن لادن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې او پر دې هیواد برید وکړي. د امریکا او ناتو تر برید وروسته د طالبانو د حکومت لومړی واکمنی ړنګ شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی پاڼه پرانستل شو. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د شل کلن پوځي او سیاسي حضور مهمه لاسته راوړنې د جمهوریت نظام رامنځته کول، بنسټیزه ازادي، له هغې ډلې ټاکنې، د بیان ازادي، د ټولنې د ټولو طبقو د بشري حقوقو په رسمیت پیژندل، د اساسي حقوقو او ازادیو تضمینول وو او له مهمو نړیوالو کنوانسینونو سره د افغانستان تړل کېدل شامل وو چې د ډیرو افغانانو ازادي تضمین کړه. د نورو ترڅنګ د لاسته راوړنو خزو ته د سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو لار پرانستله. په تیرو شلو کلونو کې خزو په بیلابیلو برخو ټاکنو کې د رای ورکولو او ټاکل کېدو حق درلود. کوچني او لوی کاروبارونه پیل کړل او په ټولو برخو کې فعال حضور درلود. دا په داسې حال کې د چې د 2021 کال د اگست په 15 د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شوې او حکومتي سیستم د ښځو له ګډون پرته د نرواکۍ بڼه خپله کړه. پخوانی ډیپلوماټ او په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي شکرې بارکزی ازادي راډیو ته وویل د سپتمبر 11 د افغانانو په ژوند کې ډیر بدلون راوستل او د افغانستان لپاره ښه فرصتونه رامنځته کړل. لا میرمن بارکزی مو وپوښتل چې د ښځو په اړه د تیرو شلو کلونو وضعیت لنن سره څنګه پرتله کوي.
ما وضعیت ها را نمیتونیم.
افغان خزو له 2001 څخه تر 2018 کلونو پورې ډیر څه ترلاسه کړل. د والی په توګه د دوی شتون په کابینه کې، په محکمو کې او ټولنیزو پرمختګونو څخه و. خو نن ورځ موږ د داسې نظام له نشتوالي سره مخ یو چې افغان ولس په ځانګړې توګه ښځې وکولی شي مراجعه ورته وکړي.
میرمن بارکزی زیاتوي سره له دې چې ښځې په افغانستان کې له سختو شرایطو سره مخ دي، نن سبا د افغانستان په دننه او بهر کې د ښځو مبارزه د هغوی پر برخلیک اغیز کولی شي. د بشري حقوقو فعال او په ختی زون کې د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون په خوانی رئیسه صبرینا حمیدی هم وایي خزي اوس له خپلو هغو اساسي حقوقو به برخې دي چې په تیرو شلو کلونو کې لستونزو سره ورته لاسرسي پیدا کړو.
په دې فرمانونو سره چې صدر شي ودی خزي د زکرو تحصیل، د سالمي تفریح، د سولېزې راټولیدنې له حقوقو او عدالت ته د لاسرسي له حق څخه محرومي دي او دا بندیزونه په سیستماتیک ډول د هر ورځې په تیریدو سره زیاتیږي. په خو د حکومتونو له بدلون او هر سیاسي لوبي سره خزو محرومیت ګاللی.
په تیر جمهوری نظام کې د یوې دولتي ادارې مشره حسینه وای د طالبانو د موجودیت له امله زیات شمیر فعال خزي له افغانستانه وتلو ته اړ شوې. هغه په دې باور ده چې افغانستان اوس هغه شان نه دی لکه شل کاله مخکې.
له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسیدلی د ښځو چارو وزارت یې منحل کړ، اوس ښځې په کور کې بندې دي، په بې وزلۍ کې ژوند کوي، د هغوی معاش ترې اخیستل شوی او په بد حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته راتګ وروسته د ښځو حضور په بشپړه توګه له سیاسي ګډون څخه لرې کړ او هیڅ میرمن په دولتي لوړو پوستونو کې نشته. بل خوا د یو څو محدودو دولتي دفترونو پرته د کار زده کړې، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ګډون فرصتونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پړه اندیښنې ښودلی دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې افغانستان کې د ښځو حقونه تر بل هر وخت امین دي او دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. خزینه فعالانو هم پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په غبرګون کې په بیلابیلو ډولونو اعتراضونه کړي دي او د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز باس لرو. په نننۍ خبرونه کې د سپتمبر د 18مې د حملو د 28مې کلیزې په اړه ځانګړي باسونه لرو او ردو ته را سره اوسئ. د دې خبرونې کوربه و نوریاس نوري وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د افغانستان د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په استول شوی خبر پانه کې راغلي چې کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل، خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي نو میلیونونه افغانان به را روان ژمی د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مشرې له بسپنا ورکوونکو هیوادونو غوښتي دي چې ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره د $1 میلیارد مرسته وکړي، څو وکولی شي په افغانستان کې 1.5 میلیونه زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د بلوچستان د ایالتي حکومت چارواکي وایي 80 تنه افغانان د نشه یي موادو د ساتنې او قاچاق په تور نیولې دي. د دې ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اتسگزی پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه تویل چې دا کسان په تیرو 2 ورځو کې په قلای عبدالله او پشین سیمو کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په تیرو 5 کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات شوي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د پیښور پر ورسک روټ په یو بمی چودنه کې د سرحدي ملیشه ځواکونو یو سرتیری وژل شوی. د ژغورنې د ادارې وایاند نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې په دې چودنه کې 9 نور سرتیری او 3 ولسی وګړي هم ټپیان شوي دي. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې منلې. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د روسیې ولادیوستوک ښار ته روان شوی دی. د شمالي کوریا او روسیې رسمي سرچینو تر اوسه دا سفر نه دی تایید کړی، خو د جنوبي کوریا یوې رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د کیم سفر نن پیل شو. سپینې مڼۍ اندېښنه ښودلې چې د شمالي کوریا او روسیې مشران به په خپلو لیدنه کې د وسلو پر معاملې موافقه وکړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
کې کړې
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هر کلای کوم. نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 18مې تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا له لوري د تروریزم ضد جګړې ته د 2021 کال د اګست په پای کې هغه مهال د پای ټکی کېښودل شو چې ټول امریکایي ځواکونه د دې میاشتې تر پایه یعنی د اګست میاشتې تر پایه له افغانستان ووتل او طالبان بیا پر دې هېواد واکمن شول. په دې اړه چې آیا په افغانستان کې د دې جګړې اصلي هدف چې د القاعده شبکې چې د سپتمبر د 18مې د بریدونو مسؤله بلل شوې بشپړ ځپلو ترلاسه شوی، مختلف لوري بیلابیل نظرونه لري. پر دې موضوع نن په 25 دقیقې بحث کې خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري را سره وصل شوی. خبرونه ته مو یو بل میلمه هم را بللی، هڅه کوو چې له هغه سره هم تماس ونیسو. خو فعلا د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری ته خراج لاست وایو. انصاری صاحب خبرونه ته خراج لاست. انصاری صاحب، افغانستان کې د ترورزم په وړاندې د امریکا د جګړې د بریا په اړه هم امریکایي چارواکي او سیاستوال او هم افغان سیاستوالي وښول نه دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د هغه د ادارې چارواکي دغه جګړه بریالۍ بولي او وایي خپل هدف یې چې د سپتمبر د ولسمې ترورستۍ د بریدونو د اصلي عاملانو د القاعده شبکې د مشرانو وژلو ترلاسه شوی، خو نور بیا په تیره بیا جمهور پال پرې انتخاب کوي چې د تروریزم ګواښ بشپړ له منځه نه تللی. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې امریکا د دوو لسیزو په پوځي حضور سره خپل هدف ترلاسه کړ؟
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د 2001 کال د سپتمبر میولسمه بریدونه چې دا یو وشو چې له افغانستانه پلان شوی وو، مګر موږ تاسو ولیدل چې په هغه بریدونو کې هیڅ تاسو چا برخه نه واخیستی چې هغه د افغانستان کې روزل شوی، بلکې هغه څوک چې د امریکې د متحده ایالاتو په هوایي پوهنتونونو کې روزل شوی وو، هغوی پیلوټان وو، امریکایي الوتکو کې پرواز درلود، او یا خو یې امریکایي تابعیت او پاسپورټونه درلودل، او یا هم د عربي هیوادونو اتباعو، هیڅ یو پکې افغان نه و. له بده مرغه د هغې پلان شو بریدونو نه وروسته د امریکې د وخت ولسمشر په پراخ لیونتوب او جنوني حالت پر افغانستان د بریدونو غږ وکړ، نه یوازې په خپله هغوی امریکایان بلکې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه او نظامي پښتونه یې له ځان سره ملګري کړل. زموږ یادېږي چې لومړني بریدونه چې د 250 الوتکو غولپایکر الوتکو د ډېرو درنو بمونو په واسطه وشوه، د کروز میزایلو په واسطه، د هغې په نتیجه کې بیچاره بی گناه و بی دفاع افغانان په شهادت ورسېدل. هغه څوک چې دوی یادول که هغه د القاعده مشران وو او یا هم نورې ډلې وې، هغوی هم آخر په افغانستان کې پیدا نه شوه. د هغوی مشر د پاکستان د استابلشمنت د استخباراتو او پوځ په اساسي مرکز ایبټ آباد کې د امریکایانو د ادعا په اساس د باراک اوباما په وخت کې پیدا او د هغوی په اصطلاح برید پرې وشو، مګر شواهد وړاندې نه شو چې دی هلته وژل شوی یا نه، خو یې دا وشوه چې وژل شو. له هغې تر مخه چې د پرویز مشرف کومه ادعا ده، هغه وایي چې د القاعده د لومړي او دوهم رهبر نه وروسته چې منه زواهري او بن لادن وو، د دریم نه تر 500 مشرانو پورې هغوی په پاکستان کې ونیول او امریکې ته وسپارل، یا یې پرې د نقدو ډالرو په مقابل کې وپلورل. دغه چې موږ او تاسو وینو چې د القاعده د اکثرو مشرانو غږ، فعالیتونه او نور هم د پاکستاني استابلشمنت یا پوځ او استخباراتو د مرکزونو شاوخوا پیدا شول او چرکونه ولګېده. خو دا چې د تیرو سلو کالو په جریان کې بې دفاع او بې ګناه افغانان څومره په شهادت ورسېدل او څومره خلک قرباني شوه، څومره مهاجر شوه، څومره په کور دننه بې ځایه شوه، څومره شپنۍ چاپي او عملیات ترسره شوه، څومره چاودنې وشوې د دواړو طرفونه، او څومره خلک د اردو او پولیسو او د طالب او د داعش او د نورو په نوم یاد دوی په جګړو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، څومره کونډې د دې ملت په اوږو بار پاتې شوې، څومره یتیمان زموږ د ملت پر اوږو بار پاتې شوه، څومره اقتصادي او ټولنیز او سیاسي او نورې فرهنګي او علمي ضربې مو وخوړلې، دا به حساب او به کتاب دی چې موږ فکر کوو په پیړیو پیړیو به هم دا جبران نشو کړای، او دغه ستونزې د امریکې د غلطو پالیسیو، غلطې رهبرۍ او لیونۍ رهبرۍ د جنایتکارو بریدونو، عملیاتو او استراتیجیو او تصامیم الله دا افغانستان مظلوم ولس ورسیدل او زه فکر نه کوم چې دوی دې هغه ګټه ترلاسه کړی وي چې دوی ادالري د دوی قوانینی وای نړیوال کنوانسیونونه او بشر حقوق داویدار دي دوی هغه اداوی او بشر حقوق اعلان او کنوانسیونونه او یې ملګرو ملتونو کنوانسیونونه وای د دې ټول په وړاندې دوی جنحتارانه عمل وکړه او په دې مسایلو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ادرسه پراخ جنحتارانه کار واخیستو د هغه د اعلامیې په اساس راغله په لحاظه ملګري ملتونه هم لدوی په دې جناتو کې شریکو امریکا او ناتو او نور هم او د افغانانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې کاملا مسؤول دي چې وخت به ځواب وایي.
انصاری صاحب مننه تاسو په خبرو کې ځینې پښتنې شته په هر صورت ورځ به په وغږی ګو د امنیتي چارو په نعمت الله جلیلی هم را سره د ټلیفون لاره وصل شوې ده. جلیلی صاحب خبرونه ته خراغ لاست تاسو د انصاری صاحب څرګندونه واوریدې؟
لومړی چې اجازه راکړئ تاسو ته دا ورېدم چې تاسو څنګه درمنځ په جناب انصاری صاحب تاسو له مونږ باندې اوس باندې خپل احترامات تاسو وړاندې کوم. زه بخښنه غواړم چې دا غږ مې سم نه
لپاره چې امریکا په افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او غوښتل چې د تروریزم د بریدونو عاملان له منځه یوسي، آیا دغه هدف ترلاسه شوی کنه؟ انصاری صاحب وایي چې دا یو پلمه وه.
زه سل پسوله کې قدرمن لوی سر زده انصاری صاحب د قدرمن انصاری صاحب د خبر سره امغه او اوس ما په خبرو سره غنو خبره کړې چې د امریکا راتک دې د افغانستان د خلک قبول لپاره باندې په دې نامه باندې چې طرحګر درې متفقې نو دا یو په باندې راغی د خپل کار د خلک د پوره د افغانستان خبره د خپل استراتیژیکو د سیاسي او اوسي استراتیژیکي اهداف لپاره وکړه. افغانستان په کانواله بدل کړه چې په خوا سره کانواله کړي او دا وایي امریکا د خپل استراتیژیکي وسلو سره هم افغانستان په کانواله او په مختلفو رنزونو باندې اتک نو د رسیدو د پاره چې کوم موخه د پاره راغلي واغه موخه ته نه در رسیدلی هغه یو معلومه وه فقط خود اهداف د پاره موږ تاسو یو دي د سبا چې حتی امریکا د دې لپاره چې د افغانستان د افغانستان خاور د خپل د ګټو د پاره استعمال کې به کاروي حتی اعلان یو چې موږ د بابونو مور هم په افغانستان کې استعمال کوي. آیا هلته القاعده وه؟ آیا هلته بحرانیانو؟ هلته څوک؟ هلته زموږ تاسو هم دغه مظلوم او بیچاره مظلوم ملت چې حتی اوی که تر نن ورځ پورې د هغه د استعمال د وسلو په اساس باندې مختلف رنګونه ورته راګرځي.
جلیلی صاحب که تاسو دغه یو ځای ودرېږئ غږ مو سم نه اوریدل کېږي، بیرته به تاسو سره بیا هم تماس ونیسو. بله انصاری صاحب، د تاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې تاسو او دغه راز ځینې اکثره پخواني سیاستوال چې د افغانستان په سیاست کې ډیر دخیل ول، ډیر ځلې موږ ترې اورېدل چې امریکا د خپلو ستراتیژیکو موخو یا اهدافو لپاره افغانستان ته راغلي او له افغانستان نه وځي. ډیر ځلې به تاسو دا خبر اورېدلې وي د امریکا پوځي حضور ته هغه آر ډي چې په تیره بیا په افغانستان کې جوړې کړې وې د بګرام اډه یوه بیلګه وه، مثلا میلیارډونه ډالر پرې لګولي وو. دغه ته د حامد کرزي، د اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو په شمول ډیرو په داسې شکل کتل چې امریکا په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک اهداف لري، د تروریزم په هدف نه ده بلکې نور اهداف لري. خو امریکا ووتله ولې؟ یعنی که تاسو فکر کوئ چې دوی یو ستراتیژیک هدف لپاره راغلي او دا شلو کلو کې دوی کوم ستراتیژیک هدف ترلاسه کړ؟
موږ مخکې وویل چې کله امریکا دلته راتله سمه ده چې تر مخه به پلان شوي پروګرامونه وو، مګر هغه مسایل او موضوعات چې دوی غوښته په هغې کار وکړي
مثلا تاسو یې بخنه غواړم د تروریزم جګړې نه کوم تیر شو، تاسو مخکې ډېر توضیحات به ورکړ په هغه باندې اوس تبصره نه کوم. امریکا کوم هدف ترلاسه کړ؟ ولې دومره سر پانګونه وکړل؟ میلیارډونو تریلیون ډالر یې په افغانستان ولګول.
موږ او تاسو دغه موضوعاتو تراسو ځان دې تراتلم چې دلته د استراتیژیکو اهدافو نه موخه یوازې د دوی نظامی حضور یا القاعده نه و. القاعده ممکن یو پلمه و چې هغه په افغانستان کې هغه څنګه ولکه د دوی د پارتنر جی ایچ کیو او پاکستان او مشرف ترڅنګ کې و. دلته د مخدره موادو د لوی کاروبار د لپاره دوی حضور درلود. مخدره موادو اول خو د تروریزم خلاف په اصطلاح جګړې د لپاره راغله، بیا وروسته ویل چې موږ مخدره مواد هم کنټرولو او ترڅنګ یې ښه حکومت والی راولو. موږ او تاسو ولیدل چې دوی د خیراتونو څادر په نړۍ کې خپور کړ، د خیرات او د فشار چې موږ تروریزم خلاف جګړه کوو
تقریبا صفر نقطه من ګرځیدلی یو.
نه عبدل سوس مسائل ډیر دي، زه غواړم یو یو تاسره پلان د توګه بس کوم. تاسو کې د $2000 د مخدره موادو د پیر او فلور موضوع باندې فکر وکي، یا وی چری او راپور خور شو چې په یو کال کې $112 میلیارډ له افغانستان بهر دغه مخدره توکي پلورل شوی دی، چې د دې لوی کاروبار د امریکا او برېټانیې پوځیانو د هلمند شورابک او د نورو لوی هډونه کاوه. هلته یې ویل کېږي چې لوی لابراتوارونه لګولي وو، دلته د هیروینو نه ډېر دقیق هغه شیره او څه ویستل او هغه پیور مخدر توکي ته نه بهرنیو هیوادو ته انتقالول. او هلته تاسو وینئ چې څومره لوی کاروبار ده. دا یو بل د یورانیمو د انتقال په برخه کې د افغانستان د مختلفو سیمونو د تاریخي آثار او خصوصا د عینکو د مسو
انصاری صاحب زما هدف دا دی چې دغه تاسو چې وای دغه سرچینه خصوصا په افغانستان کې دی، یعنی چې شي ویني دی ولی امریکا خپل ګټي تر پښو لاندې کړلې، پس ولی ووتل
رازم د دې ترڅنګ د دایښ او نور اورپا کډل وو د روزنې د غوې د تقوی او نور مسایل وو. او هغه څه چې دوی وایي چې دوی ترلاسه کړی هغه د چین جدي تهدید وو چې په دې کې دوی کامیاب نشو او ناکام پاتې شو، ځکه پاکستان ورسره تقریبا دوه ګونې لوبه کوله په دې معاملې کې. د منځنۍ آسیا او د روس تهدید وو چې په هغه کې هم دوی پاتې راغله، ځکه وی په مقابل کې قوي او جدي بلاکونه او قوي محافظتي سیستم تنظیم کړو. او ترڅنګ یې هلته موږ او تاسو ولیدل چې د کریمیا مسله راپورته شوه، باندې جریاناتو کې د روسیې پرې برید وکړو، کریمیا یې ونیوله، ورپسې د اوکراین جګړه شوه. او دوی ته تر افغانستان اوکراین مهم معلوم شو، په دې اساس دوی د پرو وستلو اراده وکړه، کني ممکن د غیر اراده نه درلوده. او د دې ترڅنګ هغه د وسلو زرو وسلو او بارودو کم ګودامونه چې په امریکا کې واغې په افغانستان کې اکثره یکله د بمونو مورې دلته امتحان کړه، خپل پوځونه وروزل، خپل پوځونه امتحان کړه، تمرینات یې وکړه. او لوی خبره دا چې د دوی د اټومي کمی زبالي یا توفالي چې وي ویل کېږي چې هغه راوړل د افغانستان په مختلفو سیمو کې مسکتری مسونه کړه. همدا وجه ده چې افغانستان کې نوی ماشومان چې دیږي هغه د سوې تشکلاتو سرطاني امراضو د وینې سرطانونو لوکیمیا او حتی ډیر مشران هم د دې امراضو
سره
سره وګرځي.
مننه. ځینې دا درول اداوي کې خو تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی. په هر صورت جلیلی صاحب بیر تر سره وصل شوی زما غوري بل جلیلی صاحب د انصاری صاحب لڅرګندونو او یا په ټوله کې داسې ویل کېږي چې امریکا راغلی و د ځینو هدفونو لپاره او ووتله، یعنی هغه وتل په هغه ډول باندې چې امریکا له افغانستان ووتله او نن ورځ ډیر امریکایي چارواکي پرې انتقاد کوي، نړۍ پرې انتقاد کوي، تاریخ وروسته شاید قضاوت وکړي چې امریکا ایا په افغانستان کې کامیاب و ناکام و. دغه حالت چې امریکا نن ورسره مخامخ ده، آیا فکر کوئ چې دوی د یو ماقت وخت لپاره راغلی وو او د خپل اهداف لپاره او ک د نړیوال تروریزم په وړاندې د جګړې دی وي برخه په توګه افغانستان ته لاړل. هغه رژیم چې د القاعده د مشر ملاتړ کړی وو د امریکا پر امریکا د سپتمبر دی ولسمه د بریدونو د تراونی غوښته چې هغه ورو وسپاري ک آیا تاسو له دې سره موافق یاست او ک دا د تروریزم ضد جګړه نه و بلکې ځین نور آباد درلودل؟
قدر من نوری صاحب مخکمن دا خبره وکړه چې دا یو پلمه وه. د پلمې په بنیاد باندې افغانستان ته را داخله شو د خپلو موقتي ګټو لپاره او د خپلو موقتي ستراتیژیکو اهدافو لپاره چې موږ تاسې هم ګورو. مګر دا چې امریکا ووتله دې کې شک نشته. د وتلو نه یو پر د یو پلان په اساس باندې د یو نورو ستراتیژیکو اهدافو لپاره ووتل. د امریکا شتون او حضور په افغانستان کې په نظامي ډګر کې د اقتصادي لحاظ او ډېره زیاته ورته ګرانه تمامي ده. هغه نشي کولی چې په مستقیم ډول باندې هغه مسار جنګي مسار د پوځي په ډګر کې او د پیسو استخباراتي چارو کې هغه ترلاسه کړي. پښتو چې ځان لپاره داسې یو مجلا داسې یو کانال دا ایجاد کړي چې هم خپل نور اهدافو ته په راتلونکي کې ورسیږي او هم کولی شي چې د اقتصادي لارې او خپل د اقتصاد او د خپل د بودیجې د کموالي په بنیاد باندې هغه رامنځته کړي. چې موږ تاسو ګورو چې خپل شل کړه ناغه نظام او هغه حکومت چې دی په کې هغه ورته جوړ کړی هغه تسلیم کړ طالبان او طالبانو نه دا تعهد او دا قرارداد یو نه واخه چې زما سره زما په اهدافو باندې په شریکه ځي. مثلا د داعش په ځپلو کې چې نن ورځ موږ تاسو ګورو چې دوه ورځې مخکې هم سینا معنی یو پنټاګون چارواکي دا خبره کوي چې د طالبانو مبارزه د داعش په او د تروریزم په مقابل کې یا په اساس قناعت بخشته چې دا په خپل یو هدف او حال دا چې دا اوسه پرې دا د دال دیو د امریکا د ملاتړ د منافع د منافع او د ګټو په بنیاد باندې د امریکا سره ګام په ګام مخکې چې دا غیږي اهداف په مخ اهداف
جلالیسر. بله راز هم دې خبرې ته چې تاسو یادونه وکړل چې طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن شوی له دوی څخه تعهد یا غژمنه اخیستل شوی ده چې د تروریستي ډلو په وړاندې به مبارزه کوي. د داعش مو یادونه وکړه. د القاعده په ارتباط باندې ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو هغه د زمري د میاشتې په لومړیو کې خبر شوی راپورته کړل شو په هغه کې ویل کیږي چې القاعده تر اوسه پورې په افغانستان کې حضور لري. د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. د طالبانو په حکومت کې ځینې مهم غړي شامل شوي دي. حتی په ځینو ولایتونو کې ویل چې دوی د روزنې کمپونه هم لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور څه ډول تاسو دته په کوم نظر ګوري؟ دغه آیا تر اوسه پورې وضعیت هم داسې ده؟
بالکل هم تاسو ده بالکل هم داسې ده. د دې په هغه کوم مجمنه چې د امریکا د طالبانو نه هغه څه د حاکمیت ډلې نه چې اوس په افغانستان باندې حاکمه ډله ده او په خپل منځونه کې خپل اختلافات هم لري او حتی موږ تاسو د امریکا د سرګر ادارې د واکمن او د چارواکو له قوله ګورو او موږ تاسو واورېدل چې د حقانی شبکه او په خپل حقانی لا هم د تروریزم په تور لس کې دی او زموږ جایزه او طاقت ورته هم په خپل ځای کې باقی دی. یعنې هغه نه ډله باندې ولې د پدې معنی باندې چې دا حاکمه ډله باندې دی لا هم شکمن دی او وایي چې دا د تصفیه ترانه ده چې دا په خپل د دې د مثال دی چې پر افغانستان کې د تروریزم او د ترهګرۍ ډلې حاکمیت په افغانستان شتوند دی او د القاعده او د نورو ډلو سره په ځم کې چې را هم مهاره ګام پورته کوي.
مننه انصاری صاحب. اوس هم د مختلفو لورو څخه د افغانستان کې د تروریزم د ګواښونو ویل کیږي چې په دې هیواد کې څومره ترهګری ډلې وایي چې حضور لري. ډېر فعال نه وي خو د اسلامي دولت ډلې یا د داعش د خراسان څنګ په وروستیو کې ډېر بریدونه مسؤلیت اخیستی دی. د نورو ډلو د فعالیت دومره نه ویل کیږي خو ویل کیږي شاوخوا شل ترهګری ډلې فعال دي او ځینې ګاونډي هیوادونه هم په ځینې وختونه د دغه ګواښونو خبرې کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی خاورو ته متوجه دي. څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو چارواکي توانېدل دي چې نړۍ ته دا وښيي یا سیمه هیوادونو ته دا وښيي چې نور افغانستان له خاورې به د بل هیواد ته د یو ګواخ په توګه استفاده ونشي یا هغه ډلې ټپلې به پرې نږدي چې نور هیوادونو ته ګواخ متوجه کړي او کچېره دغه قناعت د سیمه هوادونو او نړیوالو نوی حاصل کړی ولی مشران ځینی وختونه دا خبرې کوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې تروریزم ګواخ له منځه نه تللی.
موږ او تاسو دغه اصطلاح چې کاریږي د تروریزم اساسي ایالتي یا دولتي تروریزم دی. په ځانګړې توګه اشخاص، افراد یا ټولنې یا بنسټونه او په افغانستان کې خصوصا د افغانستان دولت او حکومتونه هیڅ وخت هم نه د دې توان لري او نه په دې توانېدلي چې ورته دلې د تجهیز، تمویل او یا هم تقویه کړي او نه د افغانانو طبیعت او هغه
ولې د پاکستاني د بیلګې په توګه انصاري صاحب د پاکستاني چارواکو په ورستو کې دغه جګړه ډیره تیزه کړې ده، تور لګوي چې د ټي ټي پی ته ملاتړ کوي طالبان.
او تاسو هم دې مسلې ته کومه تاسو وینئ په سیمه کې د امریکای او د بریټانیا د دولت نه ایجاد کړه ترنه دولت دې نه هو یت دقیقا معلوم دی هر خاورې هر هواد ور باندې دا وی لري، هند خپل دا وی لري، افغانان خپل دا وی لري، ایران خپل دا وی لري، په دننه په کور دننه بلوچستان بین د آزادۍ غوښتنه کوي، سندیان د سند دیش په نوم غږ کوي چې مونږه خاورې لاندې کړي، بلوچستان وایي مونږ آزاد خلک او آزاد نظام هم درلودو، ډیر اغله مونږ لاندې کړو، دغه چې پښتانه دغه چې ګلګتیان تاسو واورېدل چې په ګلګت بلوچستان کې خلکو غږونه پورته کړل چې فوج دې ته مداخله نه کوي، کله مونږ به د هندستان سره یو ځای شو. دغه استابلیشمنت چې دې جوړ کړی دا د پنجاب ریجنت چې د انګریزانو د فوج برخه و، هغه د دغه ایالتي یا دولتي تروریزم د کاريو د روزنې د هغه د تمویل، تجهیز او د دوی د تمریناتو برخه کې مسولیتونه ورسپارل شوی او هر څه چې دی ساري هم حلته ده لکه هم حلته ده. که تاسو د منځري آسیا په طرف ګورئ که څوک دی لکه دی د جی ایچ کیو تر پولانډ دی، د چین ترکستان طرف ته دی، که افغانستان ته راځي، که
سره ډیر وخت نه لرو کلاند
bale اروپا او نور هیوادونو کې، نو حتمان به ساري یا لکه د پاکستانی یا پنجابی استابلیشمنت لاندې په هندستان کې برید کیږي، په بنگلاديش او په برما کې کیږي او په عربي هیوادونو کې.
یعنی تاسو په نظر آلته ستونزې شته چې پړې پر د طالبانو په حکومت اچوي؟
ستونزې لوی په امریکا
کې
تمویل امریکا کوي، طرح او برنامه د انګلیسي او پندي او جوالي او کناکه خدیرانه دغه پنجابیان دي چې افغانستان کې هر حکومت چې پاتې نشي دغه په مقابل کې د بیگونه او بیچاره افغانانو په مقابل کې د جنایت ترسره کوي.
مننه جلیلی صاحب. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، یو کالینو پر شو چې په کابل کې د القاعده ځای ناست مشر ایمن زواهری د وژل شو د جولای په اخر کې، امریکایي چارواکي وایي چې اوس موږ نوې ټکنالوژي لرو د ډرون په واسطه باندې په کابل کې وژل شو، للې واټن کولای شو چې د تروریزم احتمالي ګواښ له منځه یوسو. آیا دوی په دې ډاډه دي دغه نوې ټکنالوژي او دغه نوې هغه چې دوی په اختیار کې لري للې کولای شي کچېره کوم احتمالي ګواښ ورته متوجه کیږي هغه خونسا کړی یا شن کړی؟
بلکل د تا پیسې خبراتي له ځبنه کله من نورې سه دوه مسایل ته باید توجه وکړو. لومړی دا چې
د دوه دقیقې وخت لرو زیات نه لرو جلیل سه مهرباني زر
سورس او د منابع او د اطلاعات په بنیاد باندې نن د حاکم اداره د طالب امریکایانو سره په اطلاعاتي شیر انفارمیشن کې ورته په اړیکې سره خبر لاسې دی کړه معلومات ورته ورکوي چې په دې چې د دې په مایند کې باید غړي شته او دې ته کړه معلومات شته چې هغه کوي چې هغه کوټینات هغه اطلاعات ورکړي چې په امریکایانو د پاره د دغه د پیژندلو د پاره د دغه موقعیتونو د پاره د دغه د کړو د پاره د طالبانو اطلاعات دقیق دي چې امریکایانو وایي په استخباراتي لحاظ باندې د دې نه استفاده وکړي او خپل اهداف ته په هغه شکل ورسیږي چې اطلاعات دقیق کوټینات دقیق موازی معینه او مشخصی او ټکنالوژي په امر د بي 52 د انزوس او د کروز راکټونه دي او نو د بي پلوټ ته تیارو دي چې په ریبن ورک گزار ورکول شي. دا د امریکا د لپاره ډیره اسانه ده، د استراتیژي په اقتصادي لحاظ باندې هم ډیره کم بای وته مېږي او اطلاعات هم هغه پاخه اطلاعات چې امریکایي ول انداسه کې دي حاکمې ادارې دا ډلې نه چې په منځ کې شته.
بلې کور ودان د سیاسي چارو شننکه او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې ماسه صدیق منصور انصاري او د امنیت چارو پونه مت الله جلیلی چې په دې 25 دقیقې بحث کې مراسره غډون وکړل. نن پر امریکا د 2000 لومړي کال سپتمبر دی ولسمې تر روسي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړ نږدې 40 کاله دوام وکړ. آیا افغانستان په دغه تیرو څه باندې 2000 کې د ترورزم ضد جګړې په ترڅ کې خپل هدفونه ترلاسه کړل؟ په دې اړه مو د خپل میلمنو سره بحث وکړ. راتلونکي خبرونه کې بیا هم 25 دقیقې بحث لرو، بیا هم پر همدې موضوع څرخی. زه نور یاس نوري تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې بل خبرونه زما همکاره فرشته نگاه مختبري.